السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته ورغیست. بله یو ساعت خبرونه پیل شوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خپروو. په قطر کې د مرکچي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خواوو اختلافات تر ډېره حل شوي. په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او میرمن یې په کورونا وایرس اخته شوي دي. خبرونه په خبرونو پیلو. افغانستان د ډلیز امنیتي تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. لوی څارنوالي وایي چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت شوي دي. هندوستان وایي چې 3 سرتیري په کشمیر کې د پاکستاني پوځیانو لخوا وژل شوي. ارمنستان د ډلیز امنیتی تړون له سازمان څخه د افغانستان د ایستلو غوښتنه وکړه. د ارمنستان د پارلمان رئیس آرارات میرزویان پرون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ پلانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تلیا میزان پر ومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړې وه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلهییز امنیتي تړون له سازمان څخه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل سي. افغانستان د دې تړون څارونکی دی. لوی څارنوالي وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي تر 2000 زیاتې قضیې ثبت کړي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي پرون په دې اړه په کابل کې یوې غونډې ته وویل، په 2008 قضیو کې جنسي تیری، د ښځو ټکول، د ښځو ځورول، د واده له حقه محرومول او په بدو کې ورکول شامل دي. شغلی رسولی دا هم ویل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالي دا ټولې قضیې څېړلې او د دغو قضیو اکثره عاملان نیول سوي او قانوني چلند ورسره سوی دی. د افغانستان لوی درستیز او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان د افغانستان د شمالي ولایتونو د وضعیت د ارزونې لپاره پرون فاریاب ته لاړل. ستر جنرال محمد یاسین ضیا او جنرال سکاټ میلر په فاریاب کې د شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د غور ترڅنګ پر نویو امنیتي پلانونو خبرې وکړې. لوی درستیز ستر جنرال ضیا وویل، سره له دې چې په دوحه کې د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د ناټو قمندان جنرال میلر وویل، که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي، خو لا هم ښې لاسته راوړنې لري. د فرا ولایت د فرا رود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالو طالبانو ورباندې لارې بندې کړې دي. له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم، طالبانو له 2 اونیو راهیسې د فرا رود لاره بنده کړې چې له کبله یې په دې ولسوالۍ کې د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې سوي دي. د فرا د امنیې قمندانې ویان محبله محب ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي د فرا رود ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالیو په دوام، نن سپین غر بازان او اباسین څپې له یو بل سره مخامخ کیږي. پرون ماښام د هندوکش عقابان او شاهین اسمایي یو په یو مساوي سول. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د او لومړۍ میرمنې میلانیا ټرمپ د کورونا وایرس د معایناتو نتیجه مثبته وه. شغلی ټرمپ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ځانونو د قرنطین او روغېدو پروسه به ډېر ژر پیل کړي. تر دې مخکې پرون د ولسمشر د نږدې همکارې هوپ هیکس چې دا اونۍ له ولسمشر ټرمپ سره په 2 سفرونو کې ملګرې وه، د معایناتو نتیجه مثبته وخته. ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې هوپ هیکس په شدت له خنډ او ځنډ پرته کار کړی او دا ډارونکې ده چې د کووید 19 ناروغۍ د معایناتو نتیجه یې مثبته وه. هیکس تیره سیشن به له ولسمشر سره په الوتکه کې د جمهوري ریاست لومړۍ مناظرې ته، د اوهایو ایالت کلیولینډ ته او تیره چهارشنبه په یوه لویه غونډه کې د ګډون لپاره د جمهوري ریاست په څرخې الوتکه کې مینسوټا ایالت ته ولاړه. د سپینې ماڼۍ ویاند جد دیر په یوه اعلامیه کې ویلي، ولسمشر د ځان او هر هغه چا روغتیایي خوندیتوب ته جدي پام کوي چې د ده او د امریکایي وګړو د ملاتړ لپاره هڅه کوي. په وروستیو میاشتو کې د سپینې ماڼۍ د ګڼو کارکوونکو د معایناتو نتیجه مثبته ختلې چې په دغو کسانو کې د مرستیال ولسمشر مایک پینس، مطبوعاتي سیکرټر کیټ میلر او د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین راځي. هندوی د دوو کشمیرونو د پولی پوجدو کې د پاکستانی پوځیانو پر دزو لشته لږه درې هندي پوځیان وژل سوي او پنځه نور ژوبل دي. د هند پوځ ویان ډګروال راجیش کلیا وویل شپږو پوځیانو ته یې پرون پنجشنبه هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پاکستانی پوځیانو د کوپ وړې سیمې ته نږدې پر شمال ختیځ نوګرام سیمه د هوان او نورو وسلو مرمۍ وویشتې. د همدارز ویل چې دوه نورو پوځیانو ته یې د چهارشمې په شپه په پونج سیمه کې مرګ ژوبله اوښتې وه. په همدې حال کې پاکستان پرون په اسلام آباد کې د هند یو ډیپلومات د بهرنیو چارو وزارت احضار کړ او د اوربند سرغړونې په خاطر یې خپل اعتراض ورته څرګند کړ. د اروپایي ټولنې مشرانو پر لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د روانې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. داسې اندېښنې شته چې د دې تاوتریخوالي زیاتوالی به د سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په بشپړې جګړې بدل سي. اروپایي شورا نن په بروکسل کې تر یوې سرمشریزې وروسته په اعلامیه کې وویل په ملکي ساحو کې ځاني او مالي زیان د منلو وړ نه دی. دا شخړه په پوځي لارې او داخلي لاسوهنو نه حلېږي. د ارمنستان او آذربایجان ځواکونه تیر یکشنبه په جګړه واوښتل چې تر اوسه یې په دواړو لوریو کې د ملکیانو په ګډون تر سلو زیات کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واورېدل. لس بجې او څه باندې شپږ دقیقې دي. په قطر کې د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې د اجنډا او کړنلارې پر سر د دوو خوب اختلاف تقریبا پای ته رسېدلی. دا پرمختګ وروسته تر دې راغی چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر درلود. عصمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی چیرې چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو لپاره غونډې کوي. خلیلزاد وروسته له دې قطر ته لاړ چې د درو اونیو له تیرېدو وروسته هم د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس ډلې د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا او کړنلارې پر سر جوړ نه دی راغلي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د دې خند د پای ته رسېدو لپاره پر دواړو خواوو غږ وکړ چې په دې نیت کې خبرې نه کوي چې د یو بل دښمنان دي.
ښه خبره دا ده چې دواړه طرفونه چې هلته کښېني د مذاکرې دپاره دوی دي په خپلو منځو کې داسې فکر نه کوي چې لکه دوه دښمنان ناست دي او څنګه اوس یو د بل نه امتیاز واخلي. دی په دې نت کې نه چې مونږ یو مشکل سره مخ یو او دا مشکل څنګه حل کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ دوحې ته د شاغلي خلیلزاد تر رسیدو مخکې په یو خبر پانه کې وویل خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواوو له استازو سره وویني او په خبرو کې د هغوی له پرمختګ خبر شي. پرون په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر او شارزدافیر وویل متحده ایالاتونه او نور هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره هر حقی مرستې ته چمتو دي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی د سولې د خبرو د کړنلارې په اړه د بحث پر مهال د هغو اړتیا ویني. راس ویلسن د څرګندونې د عامې روغتیا وزارت د متحدو ایالاتونو د سل وسیلو د مرستې د سپارلو په مهال په یوه غونډه کې وکړې. هغه وویل په دوحه کې د سولې خبرې شایي یو څه زیات وخت واخلي ځکه دواړه لوري له صفر څخه پیل کوي. ښاغلی ویلسن زیاته کړه د امریکا او نورو هغو هیوادونو نظریو منل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته کوي په خبرو کې په شکلو خواوو پورې اړه لري. د امریکا سرپرست سفیر وویل امریکا دا لیوالتیا نه لري چې پر مرکزي پلاوو خپل نظر تحمیل کړي بلکې د اړتیا په صورت کې مرستې ته چمتو دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویندوی فریدون خوزون آزادی رادیو ته وویل چې دواړه خواوې د رسمي خبرو لپاره د کړنلارې پر سر موافقې ته نږدې شوې دي.
او تقریبا چې دا مسله حل وبولي ځکه چې د دواړو طرفونو مینا سره نه شوې چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتیو هغه سه حل شوې ده.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې یو له هغو خندونو چې د دوحې د خبرو اترو د پرمختګ مخه ډب کړي د فقه مسأله وه چې تر ډیره حل شوې ده. د ښاغلي عبدالله په وینا دواړه لوري د سولې په مذاکراتو کې له شیعهګانو سره له تبعیض پرته د حنفي فقه د نقش له منلو سره سلا شوي دي. که څه هم په دوحه کې د حکومت او طالبانو د برکت چې پلاوه کړي ټینګار کوي چې د دوی په خبرو کې هیڅ بهرنی نشته. خو لویدیځ رسنۍ وایي چې خلیلزاد وروسته له دې له واشنګټن څخه د دوحې په لور وخوځېد چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خنډ پیښو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیوي مجله په یو راپور پسې د اکتوبر 2مه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان با چا خان یادیږي. دا چې د هغه مزار په جلال آباد کې د یو سربندي افغان دولت یو اساسي ودانی جوړه کړي. هر ورځ یې دوه ته ځوانان ورزي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد په راپور کې.
د اکتوبر 2مه نیټه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول لمانځل کیږي. په پښتنو کې فخر افغان باچا خان د عدم تشدد د فلسفي سرلارې یادیږي. نوموړي د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سوله ییزه مبارزه پیل کړه او په زرګونو پیروانی ومندل. ارواښاد باچا خان په 1983 زیږدیز کال د جنورۍ په 6مه نیټه په پیښور کې وفات شوی و او د هغه له وصیت سره سم جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی. اوس چې د هغه په مزار افغان دولت په اساسي بڼه ودانۍ جوړه کړې، هر ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي، د هغه اروا ته دوا کوي، له ودانۍ سره یې تصویرونه اخلي او په خپلو فیسبوک پاڼو یې خپروي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس ریم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ټول کلتوري، فرهنګي او ادبي پروګرامونه باچا خان کمپلیکس کې په دې خاطر جوړوي چې ځوانان د هغه فکر او د عدم تشدد درس له ځانه سره یوسي.
باچا خان د عدم تشدد د فلسفه سرلار دی او د زمنګ مشرقي زونی بیا بل خصوص د ننګرهار ځوانان خوشبختانه د د فکر تر ډیره پوری پلویانم دی او د باچا خان دغه کمپلیکس چې کوم دی د حکومت د پالیسی په اساس هم فقط همدغه سي د فکری غونډو، فرهنګي غونډو او د باچا خان د فکر د ترویج لپاره جوړ شوی.
لیکوال، کرکټونکو او ډیپلوماټ عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل د پخری افغان باچا خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد له سیاسي مبارزه سره آشنا کړ.
د ارواښاد خان عبدالغفار خان مبارزه د دې لپاره اهمیت لري چې د پښتنو په سیر یو قوم د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي له سیاسي مبارزه سره آشنا کړ. دا یو لوی پایل وو او واقعا یو لوی شخصیت او نهضت ته اړتیا وه چې پایلې کړي. دا چې له دې وروسته د عدم تشدد نهضت څنګه دوام کولای سي د ټولنې په عقلانیت پورې تړلې ده.
الحمدلله ارباب چې د پخری افغان باچا خان په لسګونو ډول انزورونه یې جوړ کړي او د عدم تشدد لپاره مبارزه کوي مشال راډیو ته وویل.
باچا خان بابا د خدای وبخي هغه په همدې متشدد ټولنه کې چې دلته د جنګ او د ټوپک او د فرهنګ حاکم او د مخکېنه د فرنګیانو په وخت کې هغه وخت کې د تعلیم ستونزې وې، د چا سره هم جنگ نه دی کړی. نو باچا خان بابا سره په هغه وخت کې ډېر خدای خدمتګار وو، ټوپکې به هم لرلې، ډېر امکانات به ورسره وو، هغه کولی شي په هماغه وخت کې راپاسیږي او جنگ جګړې وکړي. خو نه، هغه بهتره دا وګڼل چې په ټولنه کې زغم فرهنګ عام شي، بیا ډسکورس ایجادیږي، بحث ایجادیږي، بیا په زیاده دی چې یو بل ته توهین وشي، یو بل سره به خبرې کیږي، د یو بل نظر به اوري او په خبرو به مسایل حل کیږي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سیاسي چارو کې سلاکار او د ننګرهار والی زیولق امرخیل مشال راډیو ته وویل
خوشبختانه د ننګرهار په ولایت کې د هغې شخصیت چې کلونو کلونو د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده دلته دفن ده او دا د دې معنا لري چې د غزوان نسل او همدارنګه د دې منطقي اوسیدونکي به د دې مبارزې څخه الهام واخلي، د لارې د تعقیب کې او دا لار وس عمل کې ثابت اسو چې دا د انسانیت لار دا او دا د یو د بل د منلو لار ده.
د اکتوبر 2 منیټه د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ده چې د 2001 زیږدیز کال د جون په 15 منیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه.